په مزمنونو کې مشته ویل کېدل د هغه باریکۍ دي چې تر ډیره حد پورې نه مراتیج. مثلا مکیاج کې په مکیاج کې د غاښ رنگول انسان مکمله چهره اړي، یا مثلا د پزې سر په تور رنگ وهل یا په خرمایي رنگ وهل ور سره په بارخوګان په خرمایي رنگ وهل انسان بل حالت وړي، مثلا د یو بزګر حالت وړي. کنو کان سره تور کې بیا د هیرونیا حالت وړي، شونان سره سپین کې لږ ور سره سره کې بیا یې په اصلاح یو ډیر غملړلې حالت وړي. نو دا هغه باریکۍ دي چې په مش په دجریان کې د پونتون زده کړل او مخکې مو ته
په ټکنیکی لحاظ مرسته کولای شي.
سات وی سات
تر اوسه هم څومره ډرامې لیکلې دي؟
دقیقه شمیره نه ده معلوم، په اغلب ګمان شپاړس تر اتلس پورې.
او دا فلم سوی هم دي کنه دي؟
په دې کې یوازې یو ډرامه فلم سوی ده چې د سمې لار په نامه ده، نورې ټولې سټیج دي.
تاسو ما چې اورېدلې دي اکثرا چې لوبېږي یوازې هستی، ولې د دې علت څه ده؟ ممثلان په پښتو برخه کې کم دي او که ستاسو خپله همداسې خوښه ده؟
لومړی خو چې ولې یوازې ډرامو ته مې زړه ښه کړی دی، په دنیا کې اوس داسې یو شکل راغلی دی چې مونولوګ یوازې اکټران یو موضوع تر فوکس لاندې نیسي بیا پر هغه کار کوي. یو بله مسله دا ده چې زه زیات وخت داسې حالاتو سره مخ کېږم چې خپله یوه ډرامه لیکم، زحمت په باسم، کله چې یو بل ممثل ته ورکوم یا غواړم د یو بل ممثل سره ما خپله موضوع ولو بوم نه پېژم. نو له بده مرغه به وایم چې 50% هم مغز ما په اندازه چې زه غواړم نی سره سره لوبولی یا یې نسی لوبولی. یا بل مسله دا ده چې اکثرا ممثلین اول خو په پښتو برخه کې له بده مرغه ممثلین نسته، بیا چې پیدا سي رضاکار کار نه کوي، مفت کار نه کوي، او لا تر اوسه پورې د تیاتر هنر په افغانستان کې خصوصا د پښتو په اړه کې دونه نه دی پیاوړی سوی چې ولس ورته توجه وکړي، حق الزاما ورکړي، په هغه اړه کې پیسې ورکړي یا شی وروزي. نو زه مجبورې ژم په دغسې حالاتو کې چې حالات مې د وطن خوري، او زه په دې پوهېږم چې زه کولای سم دا تر یوه اندازې ورسوم او بیا ورته کښېنم. نو دغه مجبوریتونه دي چې زه مجبورېږم ډرامه ولیکم او تر ډېره حده پر دې فکر وکم چې مونولوګ شکل یې ولیکم او خپله یوازې ولوپم.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې سږ کال فارغ شوی یاست، او بیا مو وویل چې ممثلان هم کم دي. تاسو څو کسه فارغ شوی یاست سږ کال؟
په تیاتر کې تقریبا زموږ په خپل ټولګي کې چې فارغ شلو د هنر پیشګۍ یا د اکټینګ له برخې څخه ټولټال یویش نفر وو، او یویش نفر کې یو یوازې یو شزینه را سره وو، او په تجربه په لحاظ له بده مرغه یوازې زه پښتونوم.
تاسو په کندهار کې اوسئ؟
بله.
او هلته ممثلان څنګه دي؟ ستانست
ممثلین ستا په کندهار کې تقریبا شپېته تر نیویو پورې داسې ممثلین ستا چې اماتور دي خو سویه تر اکاډمیکو په ځینو ځایو کې لوړیږي یا لوړه ده، کار کوي، زحمت باسي. یو شی دی چې څنګه چې شایي په هغه طریقه زمینه نه ده ورته مسایده، او څنګه چې شایي ممثلین په هغه اندازه چې باید د ځان سره خواري وکړي خواري نه کوي. نو دغه ځای دی چې الله د هنر اړخ پیکا دی.
اوبه څه په کومو سوژو ډیر کار کوي؟ په افغانستان کې خود کمیډي ډرامو ته خلک ډیره توجه کوي. تاسو په خو په کومه برخه کې ډیر کار کړی دی او اوس چې کار کوي سوژې مو چې کار ور باندې کوي دا علاقې وړ سوژې مو کومې دي؟
لومړی سوژې خبره په یوه په وطن کې تر ډیره حد پورې موږ د خندا څخه محروم یو، د خوشي څخه محروم یو. زه خپل کوشش کوم چې په ډرامه کې دوه اړخونه راوخلم. زما عمومي ډرامې چې خپل لیکم زه په پیل کې کمی ډور کوم، زه پر کمی ډیر حساب نه کوم، که څه هم کمی ډیر سخت دی، د یو چا خندول ډیر سخت دی، نه خو جوړول اسانه ده. لبد مرغ په افغانستان کې د یو چا جوړول ډیر اسانه کار دی. زه ولی خلک نه غواړم پر کمی ډیر کار وکم، یو خو اکثریت وخت سوجانه لرم، د کمیر د پاره سوجانه لرم، که سوجا ولرم بیا په مونولو کې راخستل کیږي نه که راوام خلم تر ډیره حد پر مزړه نشکیږي، ځکه کله چې ممثل د خپل د زړه لکومي ونه خاندي پر خپل موضوع باندې برلاسي ونه وسیږي، لیدونکي پاغه اندازه د ځان سره نسی وړلای. تر کومه اندازه چې زه ګورم ما ته خندان نه راځي، په وطن کې حالات داسې نه دي چې زه وخندم. مهمه نه ده چې پر حالات وخندي، پر موضوع باید وخندي. خو داسې موضوع هم ما ته په لاس نه راغلی یا ما نه ده لیدلی چې زه پر وخندم او ما خپل د ځان سره واخلی، او زه په دې پوسم چې زه کولای سم لیدونکي هم ځینې متاثر کړم. نو له بده مرغه زه خپل زیات وخت د وطن هغه حالاتو ته توجه کوم چې انسان پالنې ته توجه بخښه کیږي، په مجموعي شکل د ماشوم روزنې ته، د ښځو حقوقو ته، وطن پالنې ته. زه هغه سوژې تر فوکس لاندې نیسم چې زما وطن نه ولسته په واقعي ډول ګټه ورسوي. نو دا که په کمیټ کې ډېر په مخه رااله او که په تراجید کې، کوشش مې دا یي چې دواړه اړخونه راواخلم.
تاسو خاصې هم یوازې په ستیجونو باندې تمثیل کوئ، نو داسې یو څه چې ستاسو یې هم ډېره توجه جلب کړي او د لیدونکو یې هم ډېره توجه جلب کړي، داسې یو ډیالوګ راته ووایاست، یو تمثیل یې کوي، خوښه مو چې کمیډي راته ووایاست.
په جاسوس ډرامه کې یو کلیپ دی چې الاداد ته مور خبرې کوي، د شي مور څه ورته وایي، دلته به یې په تمثیل کې واورو. وا څنګه معلم صاحب؟ هو مور لرم، یوه کوچنۍ خور مې هم ده، ډېر پر ګران یم. مون میاره شپه د ډوډۍ وروسته ماته زما د واده خبرې کوي، بیا زه مور زیروم، ټوکې ورسره کوم، ورته وایم زه د سارا ښځه نه غواړم، زه د بازار ښځه غواړم. هغه نه کې ښایستې دي. مور مې در غوښ کاشکې وای چپ سه، تا ته نو د ښار نجلۍ څوک در کوي، موږ غریب سارایي خلک یو. کوچنۍ خور مې راوزغلې، د مور لاس مې د غوښ څخه تاکې، وای لالا ګوره سواده ته به ماته ښایسته کالي راکوې، ګوره د مور څخه مې هم خلاص کړلې. زه ورته هم سمه ده، د دې خواته تراجد دی. نو
ډېره مننه. وروستي کارونه مو څه دي په اوس وخت کې چې پانتون مو دا ختم کړ، په څه باندې کار کوئ؟
یو هنري سفر مې را پیل کړی دی، همدا هم عنوان دی، هنري سفر. غواړم هنر او د هیواد اوږدمهاله تراژیدي، بدمرغي، سوی تفاهمونه دا مې په جاسوس ډرامه کې رانغښتلي دي. غواړم د هیواد ګوټ ګوټ ته ولاړ سم او خپل د ولس سره د دې په ژبه خپل درد شریکم. یوازې زما درد نه، د دې وطن درد، د دې وطن د فرد فرد درد. او په دې کې مې هدف دا دی چې له واړخه د هنر درنښت معرفي سي، د هنر هغه څیره چې له بده مرغه په دا څو کلونو کې پیکه سوې ده بیا را تازه کړم، له بل اړخه ولس د وطن مینې، انسان پالنې په مجموعي شکل ورورولۍ سولې ته راوبولم. او په دغه اړه کې مې هدف یوازې او یوازې خپل ولس ته خپل درد بیانول دي.
البته صاحب دا سفرونه خو مصارف غواړي، او البته نه پوهېږم تاسو په دې سفرونو کې هم یوازې یاستئ که نور څوک هم در سره ملګري، دا مصارف یې څوک درکوي؟
یوازې یم، یو کمپیوټر، یو خړ بیک، یو دانه بینر مې دی، یو سلوشن مې په 50 افغانۍ رانیولې دي. بس تر اوسه پورې خو لا نه دي خلاصوي، په څلورو ولایتو کې مې استفاده ځنې کړې ده چې بینر په مشلوم. زیاتو مصارفو ته اړتیا نه لرم، په مجللو ځایو کې نه اوسېږم، په مجللو موټرانو کې نه ځم، هیڅ مصارف نه لرم، فقط د لارې کرایه ده. کله چې ولایت ته ورسېږم، د ولایت خلک سخت مینه راکوي، عام خلک سخت مینه راکوي، تر هغو چې زه هلته یم د دوی په سره په کور کې اوسېږم، د هر چا په کور کې چې اوسېدم، د هر چا په کوټه کې چې اوسېدم، دا راته مهمه نه ده. دا هم نه ده راته مهمه چې په سرپټ ځای کې نمایش ورکوم، که په سرخلاص ځای کې، په یخ کې، که په ګرمۍ کې، لږو خلو ته که ډېرو خلو ته. هدف مې دا دی چې هدف ورسوم. تر شا مې د هیڅ چا لاس نه دی، هیڅ څوک مې نه سپورټوي، هیڅ چا په دې اړه کې ماته د مادي مرستې ډاډ نه دی راکړی. او تر ډېره حده پورې پر خپل جیب مې تکیه کړې ده، او خپل جیب مې هم بیرته د ولس له جیبه انرژي اخلي. که چیرې چا مرسته وکړل، نه نه ورته وایم، او که ونه کړل، زاری نه ورته کوو. ځکه چې د هغه بیت وایي چې خورې غلې د بل تل به منې د بل. د خپل ولس څخه یې غواړم، ولس ته وایم چې راکې تر هرې جامې وروسته، ولس ته وایم چې ستاسې په مرسته به دا کار، دغه هنري سفر مخ ته ځي. خو له هغه چا سره نه غواړم چې زما درد نسي دوا کولای.
ابا صاحب، کوم ولایتونو ته سفر کړی تر اوسه؟
لومړی هلمند ته ولاړم د هنري سفر پیل مې له هلمند وکړ، کندهار ته راغلم، له کندهار زابل ته راغلم، د زابل شاجی ولسوالی ته راغلم، له هغه وروسته د همغې ډرامې لپاره کابل ته راغوښتل شوم چې له بده مرغه هغه ډرامه په کابل کې اجرا نسوله. دا چې ولې اجرا نسوله بېله خبره ده. نو تر اوسه پورې مې دغه درو ولایتو ته سفر کړی دی، او تر دې وروسته مې له خیره ټول افغانستان مې په نیت کې دی. خو په پیل کې مې غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، پکتیا، خوست، لوګر، او بیا وروسته انشاءالله مشرقي زون ته مخه کوم.
خلک مو د کارونو په ایسه کې څه وایي؟ ستاسو د تمثیل په ایسه کې څومره خلکو خوښ کړ؟
تر ډېره حده چې وینم ولس دومره مینه لري، دومره مینه ناک ولس دی چې زه تر هرې اجرا وروسته ماته دومره انرژي راکوي چې زه شل اجرا به نوري وکم. د ولس عکس العمل دومره مثبت دی، دومره مینه ناک دی، او دومره هنري دی چې فکر کوي یو شی چې ما درکړی دغه دادی چې دا ولست تر اوسه چارشتیا نه دی ویلی دا ولست تر اوسه پوری د دې د درد د دوا د پاره پرشتنی توګه څوک نه دی ورغلی کوارسی خامخا به د مثبت عکس العمل سره مخ کیږي زه چې تر اوسه پوری په دغه ولایتو کې مخسویم تر ټولو زیات ته هغه چا څخه چې هیڅ چا توقونه د ځنکړی چې دادی هنري درک ولري تر ټولو زیات خوږه خاطر له ماغه کسانو څخه لرم زه د خلکو مینې دې ته هڅولم چې لار ډېرې اجرایي وکړم او تاسو د یوې خبره وکړل هو همدا یو جاسوس ډرامه مې تر فوکس لاندې ده ځکه چې پر دې ډرامه یوازې او یوازې په لیکنې د لیکنې په برخه کې یوازې او یوازې ما یو کال کار کړی دی یو کال مې تمرین پر کړی دی یو دو کالو خواریو په نتیجه کې زه اوس رسېدلم دې ځای ته چې زه هر ځای اجرا وکړم
او دا څو مخه ډرامه ده
ټول ټال دا شپږ نیم مخه وه مخه ډرامه ده څوارلس پاوند پنج بل خبره دا ده چې د اجرا شکل یې تقریبا اوس په وخت کې درویشت تر پنځه ویشت دقیقو پورې وخت نیسي
ډیره مننه کور دې ودان
قربان مسم ډیره مننه
رادیویی مجله هره جمعه دولس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واورئ
وغمه جبارخیل سټوډیو ته راغلی یو نقل ورسره دی نومې دی د بڼکو سړی نور زه هم نه یم خبر چې دا سړی څه کمال لري غوږ به شو وغمې ته
د بڼکو سړی سوړ ژمی اخر پای ته ورسېد سړو شپو ورو ورو کډ وکړه او ورپسې آرام آرام د پسرلي تودې ورځې را روانې شوې په ځمکه کې نوې سا وچلېده هر څه په غوړېدو شول تر نورو د مخه د جوارو شنو بوټو سر اوچت کړ د مځکې خاورې یې له منځه لرې کړې تیغ یې وواهه او راڅرګند شو له میاشتو میاشتو اوږده ژمي وروسته کارغان دا غټ تور مرغان ډېر وږي وو رکیبی ابوی په وګو مرغانو لچغو وحلو او د حقوقی لشړلو ستړي شبی با خو مرغان چیرته لری کیدل یو ور سهار د وخت ل المرخات سره سم رکیبا ابوی ل خو بره پاتیده د ل جوارو څخه د مرغانو د ساراولو لپاره لزان سره یو فکر کړی وو رکیبی ابوی هر څه کولای شول هغه سحر ګرو حیران مونکي زو اکبر سره وو هغه کولای شول چې مخ په زوړه رواني اوبه رابط چټکړي یا یو خوري خزه پس بین اس بدل کړی دا د څوار لسمه پروخانه شپو کې ډیر زلا نور ته ورکار شوی وچی د جارو د لاستې په اوږده لرګي ناشته ده د جارو لاستې د عجیب غریب چلونو په کولو کې ور سره مرسته کوله رکیبی ابی سهار ژر خپل چای وڅخه او بیا یې په خپل جادویی جارو باندې کار پیل کړ هغه هڅه کوله داسې شی جوړ کړی چې د مرغانو د راتلو مخنیوي ور باندې وکړي شي داسې شی چې په لیدو یې مرغانو ته ویره پیدا شي ډارونکي جوړ کړی هغه څه چې ډیر کاروندګر یې له آزاري تور مرغانو د خپل پټیو د ساتلو لپاره سازوي رکیبی ابی ډیر ژر خپل کار پیل کړ هغه خپل جادوګر جارو نیغه ودروله او بیا یې په بره یو بل لرګي ور باندې وتاړه اوس نو جارو دا سیخکاری دلا لکه یو ولاړ سړی له بازوګانو سره یې بیا یې سر ورته جوړ کړ هغه د جارو په سر یو کدو کې خوت او په کدو کې د سترګو لپاره دوه واړه سوري وکیندل تر سترګو لاندې یو درس جوړ کړ لکه د خولې تحسین هغه نو اوس دا سیخکاری ده چې د رکیبی ابی لپاره کار ته چمتو دی او مرغان د جوارو له خوراکه ایساره ولای شي خوراکیبی ابی له غڅ چې دی جوړ کړای وو خوشاله نه و هغه غختل چې ډارون کې دی هو به هو انسان ته ورته شي او دی ته دی لا ډیر په کار راشي دی یو بانجانی رنگا بالا پوښ جوړ کړ او د لرګیو سړی ته ور واغوست بیا یې هغه ته تاری جوراب ور په پخو کړی سختګي ویخته په سر ور کې خودل زړه خولۍ ور په سر کړه او د الوتونکو بڼکی ور باندې ونخلولې هغه ورته کوس پاس په دقت وکتل سترګې ور باندې خوږی شوې ښکلې جامې ور واغوستې او د خولۍ په سر یې ورته یو نازکه بڼکه کې خوده او نوم یې ورته کې خود د بڼکو سړی هغه د بڼکو سړی ته قتل او په خوشاله خندل د بڼکو په سړی کې ښکلا ولیده دغه وخت پوښتنه ورته پیدا شو چې نو اوس څه وکړي. په خپل کار کې یې څه کمی احساس کړ. په زړه کې ورتېره شوه چې د لرګو سړی تر دې ډېر زیات دی چې یوازې دې د لرګیو سړی وي او ټول اوړی دې د جوارو په پټیو کې ولاړ وي، مرغان دې وویروي. دې له ځانه سره وویل نه نه، هغه تر دې ډېر څه کولی شي. او بیا یې د بڼکو د سړی په اړه بله فیصله وکړه. هغې د تنباکو یو پایپ راواخیست، لوګی یې ورنه اوچت کړ او بیا یې د بڼکو د سړی په خوله کې ورکېښود. هغې د بڼکو سړی ته وویل کش یې کړه، ویې څکوه، پرېږده یې مه، زما سړیه، دا ستا ژوند دی. په دې توګه د بڼکو د سړی له خولې لوګی پورته شو. په سر کې یې ډېر لوګی نه شو کشولی، کوشش یې وکړ. چل یې ورغی، رقیبې ابیې د خوشحالۍ چیغه ورباندې وکړه، کش یې کړه زړګیه، دا څکول ستا ژوند دی، زه درته وایم. او بیا رقیبې ابیې امر وکړ چې د بڼکو سړی قدم واخلي. ویې ویل قدم واخله، مخکې ولاړ شه، مخکې ولاړ شه، ستا مخې ته یوه لویه دنیا پرته ده. د بڼکو سړی خپل یو لاس را مخې ته کړ چې څه شی ومومي او ځان ورباندې تکیه کړي. په همدې وخت کې په ډېر زحمت یو ګام واخیست. خوراکې بې ابایي ورباندې چیغه وکړه چې هله چټک شه، ته د بنیادم غوندې، د بنیادم غوندې روان شه، هله امر کوم. د بڼکو سړی سا سا کېده، هڅه یې کوله او په پای کې ورو وویل، مورې زه غواړم چې خبرې وکړم خو زما زغه نه لرم، زه به څه ووایم. رقیبې ابایي ورته وویل، ته خبرې کولی شي، ته باید څه ووایې، مه وېرېږه، کله چې د باندې لاړې نو ته به په زرګونو شیان ووایې، په زرګونو ځله، بیا او بیا. نو خبرې کوه داسې لکه یو مرغه چې ګڼېږي، په حقیقت کې ته د دې کار لپاره پوره مازغه لرې. رقیبې ابایي د مڼکو سړي ته ډېرې پیسې ورکړې او ورته ویې ویل، اوس ته له ټولو ښیې، هسکا غاړه ګرځه او ځان مهم بوله. هغې د بڼکو سړی ته وویل چې هیڅکله پایپ مه هېروه، همیشه ورنه لوګی باسه. هغې د بڼکو سړی ته خبرداری ورکړ چې که څکول یې پرېښودل، هغه به په ځمکه وغورځېږي او بیا به په څو لرګیو بدل شي. د بڼکو سړی په داسې حال کې چې لوګی یې تر خولې ختل، په غټ او له غروره ډاک غاکه رقیبې ابایي ته وویل، هیڅ ویره مه لره مورې. کله چې د بڼکو سړی له دروازې ووت، رقیبې ابایي ورته وویل، زه دنیا ستا ده، که هر چا درنه ستا د نامه پوښتنه وکړه، ورته ووایه چې نوم یې د بڼکو سړی دی، د دې لپاره چې ستا د خولۍ د پاسه بڼکه او ستا په خالي سر کې هم یو موټی بڼکې دي. د بڼکو سړی ښار ته ورسېد او هلته ګڼ خلک ورته ځیر شول. هغوی د ده ښایسته بانجاني رنګه بالا پوش او سپینو جرابو ته کتل او هغه پایپ ته ځیر و چې په کیڼه لاس کې نیولی و، او بیا بیا به یې په هرو پنځو قدمونو کې خولې تکاوه. خلکو داسې فکر وکړ چې دا یو ډیر مهم سړی دی چې د دې ځای لیدو ته راوتلی دی. یوه سړی وویل، څومره ښکلې نجیبه څیره یې ده. یو بل وویل، په یقین سره چې کوم مهم څوک دی. د بڼکو سړی د ښار د څنډې په یوه خاموشه کوڅه کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د سرو خښتو د یوه کوچني کور مخې ته ولاړه وه. د نجلۍ څنګ ته یو وړوکی هلک ولاړ و. ښکلې نجلۍ د بڼکو سړی ته مسکی شوه. د بڼکو د سړی مینې زړه ته لاره وکړه او په مخ کې د لمر د پلوشو په شان رڼایي پیدا شوه. د بڼکو سړی هغې ته وکتل او داسې یو ډول احساس ورته پیدا شو چې ورته نا آشنا و. یو وار ورته هر څه یو څه بدل ښکاره شول. هغه ډېر هیجاني شوی و. د لمر وړانګو ټول سړک توت کړی و او خلک داسې ښکارېدل لکه چې په نسا نسا روان وي. د بڼکو سړی ځان نه شو ټینګولی، د ښکلې مسکۍ نجلۍ په لور روان شو. هغې ته له نږدې کېدو سره سم له نجلۍ سره کوچنی ولاړ هلک ورته ګوته ونیوله او ویې ویل، وګوره وګوره پولی، دا سړی هیڅ مخ نه لري، دا یو کدو دی. د بڼکو سړی وچ ودرېد، مخ یې واړاوه او په راغلې لار په بیړه بیرته د کور په لور ستون شو. کله چې رقیبې ابیې ور پرانیسته او ویې لیدل چې د بڼکو سړی له احساساتو رپیگی هغه پیپ په سختۍ بوکوي او داسې آواز اوچتوي لکه لرګي چې سره غړچیږي او یا هډوکي چې سره سوځيږي. رقیبي ابایي وپوښتل څه شوي؟ ویې ویل زه هیڅ نه یم، زه سړی نه یم، زه فقط د لوګي یوه څپه یم. زه غواړم چې تر دې ښه شی واوسم. او بیا د بڼکو سړي خپل پیپ وغورځاوه او په خپل ټول قوت یې ځان په مځکه وویشت. هغه وغورځېده، کدو سر یې د دیوال په لور ورغښت او په څو لرګیو بدل شو. رقیبي ابایي په داسې حال کې چې مځکې ته یې کتل وویل خوارکی د بڼکو سړی دی، تر دې ډیر زیات و چې د لرګیو سړی دی وي، او دی تر دې ډیر زیات و چې یو بنیادم دی وي. خو د زړه خوشحالي یې په دې کې ده چې ټول اوړی په کرونده کې ولاړ وي او جوار له مرغانو وساتي. نو زه به له ده یو ځلې بیا د پټو د منځ یو ډارونکی یو د لرګیو سړی جوړ کړم.
ځوان شاعر عطا محمد ساو چې له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې شاعري کوي، تر اوسه یې شعري ټولګه نه ده چاپ کړې. ساو وایي د خپلو شعرونو کتاب به تر لازم غور وروسته چاپوم. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزي له ښاغلي ساو سره مرکه کړې ده. پام ورته را اړوم.
سلامونه دوستانو، په پیل کې به له ښاغلي ساهو صاحب څخه وپوښتو چې دا کله مو شاعري پیل کړې؟
ستې شونډې د خونکارې، سترګې تورې ګرځوې، په زړه کې دې وسته خبرې نورې ګرځوې. او طواف در څخه نه کوم اسود د ښکلوم نه، طواف در څخه نه کوم اسود د ښکلوم نه، دا ته کومه کعبه جامې تورې ګرځوې. یا سمه مایکده یا معبد د زاهدانو، یا سم میکده یا معبد د زاهدانو، لاسونو کې پیالې ډکې نسکوري ګرځوي. او لګنیغ در سره لاړم عینېغې مرورې، لګنیغ در سره لاړم عینېغې مرورې، په څنګ کې د سرتوري او سرتوري ګرځوي. او آخر به درته ولیکم غزل د تورو بورو، آخر به درته ولیکم غزل د تورو بورو، ساهو سره کته داسې سرزوري ګرځوي. بیا هم سلامونه درنو اوریدونکو ته. په بلخ ولایت کې موږ د تحرک او د خوځښت چې پل کړی دی تقریبا یوولس کېږي چې په دې بلخ کې ځوانان سره راټولېږي، په بېلابېلو مجلسونو کې خپل شعرونه وایي او خپل شعرونه کره کتن ته وړاندې کوي. په هغه باندې د تکړه استادان او وړو شاعرانو لخوا پرې کره کتنه کېږي او دا لړۍ په بلخ کې روانه ده. اوس ماشاءالله په بلخ کې تلاس زیات فرهنګي مرکزونه لرو، بهیرو موږ لرو، ولسوالۍ کې په خپل ښار کې د خزینه او د نارینه او
کوم شخص تاسو د فعالیت په اړه خبرې وشي
تاسو موږ په خپل لدیا له سو دوا تیار په دې خوځه ما بشیل کې لپایل کړی. او په مازور کې د محصلینو د پانتون د زده کړیالانو لخوا چې کوم بهیر جوړ شو دلته، د هغې رئیس زه ورسره ملګری وم چې اوس په بلخ کې د بلخ ادبي خوځښت او بخدي ادبي کلتوري مرکز خپلې ډېرې ښې څانګې ولسوالۍ ته غځولې دي او هلته په اونۍ کې او په دوه اونۍ کې د ادبي ناستې لري. موږ هم د بلخ ادبي کلتوري مرکز په نامه باندې مرکز لرو په بلخ کې چې دا مرکز دغه دیالس پنځم کال کې تاسیس شوی دی. ادب او چارلک ولسوالۍ کې د بخدي ادبي بهیر په نوم بهیر لري، او په نارشوی ولسوالۍ کې د نارشوی ادبي بهیر لري چې دا خپلې میاشتنۍ ناستې لري. او زموږ سره تکړه د پوهنتون استادان او لیکوالان شاعرانو سره دي او خپلې ناستې ادامه ورکوو. او غواړو په دې حمل په میاشت کې چې د بلخ هغه تاریخي نوم یا تاریخي ارزښت بیرته راژوندی کړو، او د ګل لاله په نامه باندې یو مشاعره په دې د ښار څخه بهر د غرو په لمنو کې ونیسو، او په دې کې به د بلخ د افغانستان د ټولو ولایتونو خلک راغواړو، په دې کې به شرکت کوي، او دا په ډېر شاندار مراسمو سره به دا مشاعره انشاء الله نیول کېږي.
مننه ساو صاحب، تر دمه مو کوم اثر چاپ شوی دی یا د شعر؟
لومړی خبره ته وایم چې زه تر اوسه پورې مې د کتاب یا د اثر د چاپ لپاره کوم داسې خاص هغه نه دي نیولی چې زه دا اثر چاپ کړم. خو بیا هم زما شعرونه د یو مجموعې لپاره آماده شوی دی، خو بیا هم پیغور کوو، بیا هم پیغور کوو چې یو اثر سای چاپ کړي چې هغه لوستونکي ولري. او زه د شعر شاعرۍ په څنګ کې لیکنې هم کوم ځینې، او لنډې کیسې او لنډکۍ کیسې او شعرونه، غزل، آزاد نظمونه، پاړکۍ هم دا قسم او بل
په بلخ ولایت کې څه سبب شوی چې ډیری شاعران نه توانیږي چې خپل اثار چاپ ته ورسوي؟ یوازې مالی ستونزې دوی ځوروي که نور ټولنیز مسایل هم پکې دخیل دي چې دوی نشي کولای؟
یو خستره ستونزه زموږ دغه ده چې زموږ ځوانان متعلمین او محصلین د لوستنې یا د شعر یا د نور نثري کتابونو د لوستنې سره ډېر آشنایي نه لري او ډېر علاقمندي نشته په دې برخه کې. که چېرته واقعا د شعر یا شاعرۍ یا نثرونو د لوستلو علاقمندي د مطالعې دپاره یو خاصه توجه وشي، نو د چاپ دپاره غیر د مالي ستونزو څخه نورې ستونزې نشته. صرف دغه ستونزه چې شاعر کتاب چاپ کړي او دومره څوک نه پیدا کړي، د هغې بېچاره هغه د چاپ لګښت ورکړي.
ولې تر دمه دغه ملاتړ نه دی موجود په بلخ ټولنه کې؟ له دې سره چې مختلف ادبي خوځښتونه ټولنې انجمنونه موجود دي، خو بیا هم لکه چې په پکتیا، قندهار، کابل او مشتقي ولایتونو کې دغه ټولنې دغه شاعرانو او لیکوالانو چې لیکنې د چاپ ارزښت لري د چاپ لګښتې ورکوي او آثار ورته چاپوي، په بلخ کې دغه کمښت ولې موجود دی او دا کار نه دی ترسره شوی؟ دلایل په څه کې دي او غوښتنه مو څه ده؟
خدا د خلکو ته یو ذهنیت ورکول پکار دي. د خلکو ته سره باسي کار وشي، کور په کور با سره سره کېږي وګرځي چې دغه یو خلاقیت رامنځته شي، تر څو زموږ زده کوونکي چې هغه په وکالنې باندې ځي په ښوونځي کې شاملېږي، باید په خپل ژبه باندې زده کړي.
هغه څه چې چاپ ته آماده دي کنه د شاعرانو لیکوالانو، هغه ولې تر دمه لاسنیوی نه دی شوی چې د چاپ راووځي یا حداقل خلکو ته ورکړل شي وویشل شي چې مخاطبین ترې استفاده وکړي؟
اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو په دې خاطر باندې هم تر اوسه پورې داسې کوم کسان نه دي پیدا شوي چې هغه د یو چاپ لګښت ورکړي یو کتاب چاپ کړي. ځکه د کتاب حداقل یو کتاب چې کله چاپېږي د هغې دپاره یو 6000 افغانۍ په کار دي چې یو ساده یو د 500 شعرونو مجموعه چاپ شي. نو دغه ذهنیت تیزین سره یا نشته دی یا دغه اقتصادي وړتیا چې سره نشته، تر اوسه پورې دغه کتابونه نه چاپ شوي.
ولې ورته بازار موندنه نه تر سره شوي؟ تاسو کولای شئ دغه په ټولنه سره چې په دیواد په نورو برخو کې فعالیت کوي او همدغه لړۍ ته دوام ورکړی دی، هلته د پښتنو شاعرانو، پښتنو لیکوالانو، پښتنو تحلیلګرانو کتابونه شبوي، حداقل دوی کولای شي هلته د کتابونو په چاپ کې لږ څه کمښت راولي او دلته په تاسو مصرف کړي، بیا د شما زون لاسنیوی هم وکړي، د شاعرانو، د لیکوالانو، د دوی اثر هم چاپ ته ورسوي.
د ختیځ او سوال پښتنو ته او د هغې پښتون ټولنو ته سخت اړتیا لري. د شمال پښتانه دا لړۍ انشاءالله موږ سره وصلوو او په دې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې همداسې ځینې کتابونه چاپ شوي دي. د بلخ ادبي خوځښت تر اوسه پورې د 1015 شاوخوا کې د شاعرانو کتابونه یو مجموعې چاپ کړي دي چې د لاسنیوی یا د شمال بعضې متمول پښتنو یا هم د جنوب یا ختیځ فرهنګیانو دغه په غاړه اخیستې ده، مصرف ورکړی دی. انشاءالله دی د لړۍ ته ادامه ورکوو او شمال او جنوب او ختیځ او لویدیځ به سره وصلوو او تر څو د یو فرهنګي توازن چې په مشتقي کې دی باید په شمال کې هم وي، چې په جنوب کې دی په لویدیځ کې هم وي.
مننه
تاسو. مننه.